Radio. Radio Azadi.
شنبه د جدي شپشمه د دسمبر شپږویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر وبجو په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشال نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د اوربن لپاره هڅې وکړي. د شهرزاد اکبر د دې څرګندونو تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدل شي. نن په کابل کې د افغان سولې پر اجنډا غونډه کیږي. د غور هرات لار چې واورو بند کړې و پرانستل شوه او د امریکا په نیوشیل شار کی د موټر بم چاودنه شری. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه شورا بنند د سولې د خبرو دراتونکو اجنډا پاړه بحث وکړي. افغان چارواکي وای اوربند به د اجنډا په سر کې راولو. د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
نوین بجای د سپیدار یک مجلس مشترک
سپیدار معنی کی جلسه لرو دی غونډه کې په مذاکره کوونکو پلاوی خپل راپور ورکړی او سره به ترڅنګ په اجنډا باندې بحث وشي. مذاکره کوونکو پلاوی ته به دراتلونکو خبرو په اړه لارښوونه وشي.
هیته مذاکره سبا ان شاء الله راځي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو مرکچانو د جنوري تر 15 د منیولې غواړي د راتلونکو دور خبرو په اړه سلام مشورې وکړي. دوی د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوختو چې په دریو میاشتو کې یوازې د راتلونکو خبرو په کړنلاره موافقه وکړه. د بشري حقوقو مدافع او د پښتون خورنې غورځنګ مشر منصور په احمد پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشته کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د شزو د حقوقو مدافع او مدني فعال پنشن می ماشام په کاپیسا کې لخپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه د وسلوالو په بریټ کې ووشل شو. شاغلی پښتین بیګا په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د افغان وطن تکړه او وتلي خلک په نقشه کې خودوی به د سولې او سوکالۍ راوستلو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د فرشته کوهستاني د وژنې په خبرګون کې ویلي چې د افغانانو د مړینو حساب ورکته خو نړیواله ټولنه ولې د رواني وسی د قرارولو لپاره نه لاس پکاري شي. جمهوری ریاست هم د فرشته کوهستاني د هدفي وژنې د غندلو په پار یو اعلامیه خبره کړې ده. د ولسمشر غنی په حواله بیګا د ارګ ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په ملکي وګړو بریدونه زیات کړي او عامه تاسیساتو ته زیان رسوي. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د مدني فعالانو هدفي وژنې رد کړي او حکومتي چارواکي تورن کړي چې د دغه سي بریدونو تر شا لاس لري. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاص کړه. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لوی لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویاند اشفاق شناس ازادي راډیو ته وویل
زر بهدا ته رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاص شوه او اوس په دې لوی لار باندې موټر تګاته کوي.
جزی دې قسمت وجود نداره.
یو شمېر مسافر او ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوه شپو له شزو او ماشومانو سره د بند بایان په سیمه کې په سړه هوا کې ایسار او کمرسته په یغ وخت کې ویلي وو ورونه رسی شي له لوږې او یخنۍ به ومري. د امریکا د تینسی ایالت په مرکز نیوشفیلد ښار کې یوه موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته سخت زیان اړولی دی. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې ده او وایي چې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. پیښه په سیمه ییز وخت د سهار په شاو خوشپشنیمو بجو شوې، هغه وخت چې په واټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نه وه. د نیوشویل شاروال ویل له دې چې څوک نه وو په پیښه کې ډېر خلک نه دي شوبل، خو که مازدیګر مهال شوې وای شای بل ډول پیغام یې ورکړی وای. د امریکا په یوه ښار کې د موټر بم چاودنې هغه هم د کرسمس په ورځ د ګڼو خلکو په تیره بیا امریکایانو توند غبرګونونه پارولی دي. د ازبکستان ستر محکمه د اوبو د ولوی بند پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بیغوري له عمله د اتو کسانو محاکمه پیل کړه. دوی د بند خوندیتوب په چارو کې په بیغوري تورن شوي. د ازبکستان په ختیځ کې د سردابي بند سج دمی په میاشت کې ویجاړ شو. د دې بند ماتې دول عمله د راوت سیلاب له لاسه شپږ کسان ووژل شول او د سیمې اویا زرو کسانو خپل کورونه پرېښودل. د سردابي د اوبو بند په 2010 کال کې جوړ شوی و. د آزادی اروپا آزادی راډو ازبک سرویس راپور ورکړی چې د سترې محکمې غونډه د بندو دروازو تر شا وشوه. د ازبکستان د قوانینو له مخې یوازې په محرمو دولتي او د جنسي ځورونو په قضیو کې د پټو دروازو تر شا د محاکمې بهیر مخته وړل کیږي. او وروستی خبر دا چې پلان جو کې ایثار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شوهلې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د وینې میاشتې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د شبي هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره له دې چې جمل صدارت د لرې کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړي، خو ویې ویل چې په 2021 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. دا سجرادو سهارانی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشه څرګندونی لرو چې په افغانستان کې د اوربند لپاره لنډیوال ټولنې د مرستي خوشتنه کړي ده. یو شمیر پکتیاوالو د امنیتي ځواکونو د ګډوډ یونیفارم نه شکایت وکړ. والی حلیم فدای وویل
ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفارم په پلان کې ده.
په کابل کې د ژمي لار رسیدو سره د غازو لعمله د درې کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه.
کړکه او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبري مجلې پورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام در
ټول وطنوالو ته دا پیغام دی چې نه امید نشي، کار وکړي، زحمت وباسي، سبا فکر وکړي، ورون خو تیر شوی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ورستوي هدافي وژنو په خبرګون کې ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د هدافي وژنو او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اوربند ته لاره پرانیسي. د افغانستان د بشري حقوقو مشر شهرزاد اکبر په داسې وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په کاپیسا کې د ښځو د حقوقو او مدني فعال فرشتې کوهستاني او د هغې د ورور شهرام کوهستاني مړي خاورو ته وسپارل شول. صفي الله سنکزای راپور لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستانی وازنه زوی مصطفی وی د مور وژونکی باید اعدام شي. یو لسکلن مصطفی ورسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شو د هدیرې په سر کې له ازادي رادیو سره لاند وغږید.
به خاطر وطن جنگ میکرد، به خاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې د وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسیدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چې اس مامور په شهادت رسولې هغه دې اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنځمبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال فرشته کوهستاني او وروري شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستانی په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشته او شهرام مړي جمعه خاورې ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیې قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یوه وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ییز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضع په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي، فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول، اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابیږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغه یوه ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي، بم ایښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح‌الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي، لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قومندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په پکتیا کې د افغان بیلابیلو امنیتي ادارو اړوند افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د یونیفورم په کارولو کې بې نظمۍ او ګډوډۍ خلک اندېښمن کړي دي. د پکتیا اوسیدونکو له امنیتي مسؤلانو غواړو چې دا ستونزه هوار کړي او د هر ارګان اړوند سرتیري د خپلو ځانګړو یونیفورمونو کارولو ته مجبور کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا په مرکز گردیز ښار کې د غزنی لاین په سر روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال مې مخې ته راغلل. ظاهرا داسې برېښېده چې دوی به د یوې نامسؤلې وسلوالې ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شوه چې سیمه ییز پولیس دي. پتلونونه یې د افغان ملي اردو، د یوه سرتیري جمپر، د ملي پوځ او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د درېشې په څېر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټ کې تړلي وو. داسې ښکارېده چې دوی به ښار ته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې د ګردیز له ښاره د باندې په زیاترو پوستو او چیک پوینټونو کې افغان سرتیري د خپل ارګان د ځنګړي یونیفورم خلاف د نورو قطاعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکي اسدالله وایي، د افغان سرتیرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډیو دوی ته هم ستونزې جوړې کړي او ډېر کله نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
خو دغه سره بلد د پولیس د چک پاین سره داسې کې مشکل نشته، نو کله چې دوی مونږ دوی د کتې خاص درشې لیدلې ده، دې وخت کې مونږ یو نصفه بریک نیولی ده چې نوي کسان راغلي دي، خو څه مسله ده؟ نو مونږ ورته ولاړ یو چې کله ورته ولاړ یو هغه پولیس ده نه شو کولای چې د دې لباس د اغوستلو وجه دوی تکفی کړو چې دوی څوک دي او د کوم ارګان والا دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی احسان صدتوایی، ګډوډ نظامي لباس کا لایوي خو خلکو ته ستونزې جوړوي، لبل خو په ټولو افغان ځواکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمه ایز پولیس پیسې وخولی د لوی موټرو څخه په لوی لارو کې، کچېرې کې سیمه ایز پولیس د دوی په درېشۍ کې دا رقم پیسې اخلي، په دې سختو حالاتو کې به زمونږ په نورو زړور امنیتي ځواکونو باندې د دوی باور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوږی جوړ کړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رامنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملي کېدو په اړه یې ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوي دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هغه ولسی لباس به په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې ده.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړي ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکه کیږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نومسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
آزادی خبری مجله اوری
د خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوری غوبه جو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخ پاره کړی دي دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي
په ورسته کلونو کې د هندوکش د واورو د ویلي کېدو په اړه د اقلیمي چارو د متخصصانو اندیښنې زیاتې شوې دي خو دغو اندیښنو ته له دې کبله ډېر پام نه دی اوښته چې کرونا وبا د خلکو ذهنونه مصرف کړي دي هر څه مو د ورسته د دې ستري اقلیمي ستونزې په اړه یو لیکنه خپری شي پرون د ترد ورد په نوم خبرونې په یو لیکنه کې د ساينس پوهانو له قوله لیکلي چې هیله لري سرحدي شخړې او د کرونا اوبا به د هندوکش او همالیا په سیمه کې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د هیوادونو په همکارۍ کې د پرمختګ خنډ نشي پرونه وای د سشکال د اپریل په ورستیو کې ټاکل شوی و چې د هندوکش او همالیا د سیمې د اتو هیوادونو د چاپیریال ساتنې وزیران د نیپال په مرکز کټمنډو کې غونډه وکوي او د دې سیمې د اقلیمي بدلون د چټکتیا د مخنیوي لپاره پریکړې وکړي خو د کرونا وایرس د خپرېدو او د چین او هند ترمنځ د سرحدي شخړې له کبله دا غونډه ونه شوه په پام کې وچه د نیپال افغانستان هندوستان پاکستان بوتان چین میانمار او بنگلاديش وزیران په دې غونډه کې برخه ولري د دې خبرونې پر اساس د هندوکش شمالي غرونه د لس لویو سندونو سرچینه ده دا سیمه 200 ډول حیوانات او 15 زره ډول بوټي لري خو دا ټول لدی کبل له خطر سره مخامخ دي چې اټکل کیږي پر اسونکو څولسیزو کې به د هندوکش د غرونو واوري ویلی شي د سولې نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وژنو لیکنه خبره کړې ده په دې لیکنه کې په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د ملالی میوند یادونه شوې چې د دسمبر په 10مه وشل شو د سولې د نړیوال سازمان له لیکنې سره سم ملالی میوند یوازې یو ونې ورسته لدی وشل شو چې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی تیرور شو دا خبرونه بیل دي چې په دې وژنو کې چاته د تور غوته ونیسي لیکي چې دا نا امنی لدی سره سره دی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري پیل شوې دي
د روزګان په دیراوت ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي چارواکي دا کوي چې ځايي طالبانو د دې ولسوالۍ د پخواني امنی قمندان شاه محمد جسد له قبر ایستلې او په موټر پسې کش کړی دی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک مسون چارواکي وای کدا سي شوي وي دا کار د انساني کرامت سپکاوي دي نور تفصيل په راپور کې
په ورزګان ولایت کې سیمایي چارواکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د پخاني امنیتي قومندان شاه محمد جسد له قبر استلې د دې پخاني قومندان رور جان محمد کریمی چې وست خپل رور پر ځای د دهراوت د ولسوالۍ امنیتي قومندان دی ازادي رادیو ته همدارنګه دا وکړه چې د ورور مړې د خلکو په وړاندې په موټر پسې راخکل شوې ده کریمی د غراز ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو لس ورځې وړاندې د بل رور هم تر وژلو وروسته په موټر پسې کش کړی او بیا یې سر ترې پرې کړی په دې راوت ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو د کومانډوز و کونو قمندان قدیر خان هم ازادي رادیو ته دایدا تایید کړی ده نوموړي ویلي طالبانو تر دې مخکې هم په دې راوت او نورو سیمو کې ورته کړنې ترسره کړي قدیر خان ادعا وکړه چې طالبانو په ځینو مواردو کې هغه کورونه په چاودنو نړولي چې غړي په افغان ځواکونو کې دي
د اکثر مال چورای او کورونه سراونه یې بجړی نړی نو د دوه خود اکثر تر مشکل دی مثلا د هغه نفر سره د دشمنی د شیاغه توفق بلاتی او سره جنگیږي نو د سترای سره د دشمنی نه ده د خونې سره د دشمنی نه ده د ورور سره د دشمنی نه ده د پلار سره د دشمنی نه ده
طالب بیان زبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لن پیغام کې ویلي چې د حکومتي چارواکو دایې د آوی جدن ردوي کومندان شاه محمد چې شاو خوشبګ میشتي وړاندې په ترین کوټ خارکی نه څرګند وسلوالو په بریډ کې وژل شو پستر ګمایوب او لتیری وی لسیز رئیس د دیراود ولسوالۍ د امنی کومندانو نو مولې په سیمه کې د طالب وسلوالو سرسخت مخالف ګڼل کېده او د چارواکو په وینا تر 15 زیات ځان مرګي بریډونه او چاودنې پرې شوې وي دا یوازې طالبان نه دي چې د خپل وژل شو مخالفانو جسدونو ته د سپکاوی تور پرې پوری کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې میش بهرنی سرتیری هم په ځینو مواردو کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته په سپکاوی تورن شوي، او همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه هم ادعاوې شوي چې په ځینو مواردو کې د وژل شوو وسلوالو طالبانو جسدونو ته سپکاوی کړی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون چارواکي په جګړه کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته سپکاوی غیر انساني عمل بولي. په روزګان ولایت کې د بشر حقونو د سیمه ییز دفتر مشر عبدالاحد بهایی ازادي راډیو ته وویل د وژل شوي کس جسد ته سپکاوی انساني کرامت ته سپکاوی دی، او د جګړې ښکیل لوري باید له دا ډول کړنو ډډه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. بیا ژمی شو او یو ځل بیا له غازی بخاریو سره بې احتیاطي له امله په پلازمینه کابل کې څو تنه مړه شوي دي. تر اوسه د درېو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره د دې پیښو د تلفاتو کره شمېره نشته. دا وزارت خلک بیا هم دې ته رابولي چې احتیاط وکړي، خو څرنګه احتیاط؟ په دې راپور کې به یې واوري.
د ژمی پر را رسیدو او د هوا په سړېدو سره خلک هڅه کوي څولې ویلارې د سون توکي پیدا او خپل خونی ګرمې کړي، خو کله کله دا هڅه د یو چا په مرګ پای ته ورسیږي. څلور پنځوس کلن همایون تیرونی وروسته له هغې عمر چې ګازو یې نفس تنګ کړ. هغه چې د کابل په یوه څنډه کې یوازې په یوه کرایي کور کې اوسېده، د خپلې خونې د ګرمولو لپاره یې ګازي بخارۍ روښانه کړې وه، خو ګازو یې په خونه کې د اکسیجن ځای ونیو او ومړ. د همایون خپلوان وایي هغه د خوب پر مهال غازی بخاری روخانه کړې وه، خو خپل خوب وړی او بیا د تل لپاره پر دین اړۍ بیدار نه شو. د همایون بیروح جسد سهار مهال پولیسو د هغه له کوره راوویست. عبدالصبور میرزایی د همایون له نږدې خپلوانو د هغه د مړینې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې د غاز روخانه پرې خود په دې باندې چای کې خود، بیا په مرحوم باندې خوب راغی. همدا سبب و که دا گاز په ټول اتاق کې خپور شو او د مرګ سبب شو.
روغتیا پالان بیا له غازی بخاریو د ګټې پر مهال د خلکو کمه پاملرنه د دې دلیل بولی چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټر محمد هاشم زازی وایي له غازی بخاریو څخه د ګټې پر مهال باید یو شمېر مهم ټکو ته پام وشي.
کړکې او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار. یعنی د هوا د اتاق هوا باید د اکسیجن ورته دننه شي او په اتاق کې اکسیجن موجود اوسي.
د دې ټولو په خوا کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ژمی پر رسیدو سره د غازنیونی پیښو له کبله د مرجوب له مخ پر پورته کیدونکو شمیرې ته اندېښنه ښایي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله د ژمی پر روان فصل کې د غازو د نیونې له کبله تر اوسه درې لوی پیښې ثبت شوي، او که وضعیت همداسې دوام وکړي ورته پیښې به د ډیرو کسانو ژوند واخلي. د عامه روغتیا وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل که خلک له غازو د ګټې اخیستو پر مهال پام ونه کړي، لوی فاجعه به جوړ شي.
زموږ هوادوال په دې برخه کې جدي توجه ونه کړي، ممکن د یو بل ستر ناورین سره مخ شو. ادا چې موږ په لنډ وخت کې د ډیرو پیښو شاهدانو چې زموږ ګډ شمېر هوادوال له دغه غاز څخه خپل ژوند لاسه ورکړی، نو ممکن که بېغوري وکړي نو د ډېر داسې واقع سره مخ شو.
د څلور پنځوس کلن همایون مړینه د ګازو د نیونې له کبله د دې ډول پیښو یوه بېلګه ده. د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د برېښنا کمی او یا هم نشتون، غربت او یو شمېر نور دلایل د دې سبب شوي چې ډېر کله خلک د سون هغو توکو ته مخه کړي چې له کبله یې هم ځان او هم ټولنې ته زیان رسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د تنسی ایالت په مرکز نشویل ښار کې وی موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي دي او څو ودانیو ته زیان رسولی دی. پولیسو ویلي دي چې دا قصدي پیشه ده. پیشه په ځایي وخت سهار په شاوخوا شپږو بجو شوې ده. صفی الله سنګزی د رویټرز اژانس په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
په نشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکي پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پرله پسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربیره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د ښاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل.
The RV exploded.
یو تفریح موټر هم دا سهار په شپږنیمو بجو وچاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسیدلی.
Second Avenue North.
پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک و که څنګه. د پیښې له سیمې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې له شدته په ځمکه لوېدلی. که څه هم ډېر نه دی ژوبل خو موقتاً یې غوږونو کار پرېښی. د نشویل ښاروال جان کوپر رسنیو ته وویل ښه وه چې سیمه کې ډېر خلک نه ول. موږ به پلټونکو او محکمې ته انتظار باسو خو شکر کوو چې ډېر خلک په سیمه کې نه ول. که چېرته دا د جمعې مازدیګر 15 بجې وای بیا به بل ډول پیغام
وو.
د تنسیا ایالت مرکز نشویل په تیره بیا د ښار دا سیمې چې پکې چاودنه شوې د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل کېږي. پیښه د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځ شوې او په سوشل میډیا باندې د خلکو په تیره بیا امریکایانو پراخ او توند غبرګونونه پارولي دي.
لاند خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو دراتون کې اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربند به د اجنډا په سر کې راولو. د بشری حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتي کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پنجشنبې ماښام په کاپیسا کې له خپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه د وسلوالو په برید کې ووژل شوه. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لویه لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د امریکا د تنسی ایالت په مرکز نشویل ښار کې موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي دي او څو ودانیو ته یې سخت زیان اړولی. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یو لوی بند پروژې د